라디오.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن یک شنبه د چنګاښ 22مه او د جولای 14مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. طالب چارواکی وای پرون شنبه څخه باندې 40,000 کسان له ایران په اجباري توګه هیواد ته ستانه کړل شوې دي. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسیون پرون ماښام ویلي 13,350 تنه د اسلام کلا له لارې او 8,900 نور د نیمروز له لارې ستانه شوې دي. که څه هم خبر کې ویل شوی چې کډوالو سره په بیلابیلو برخو کې اړین مرستې شوې خو نړیوالو ادارو د ستنو شوو کسانو وضعیت کړکېچن یاد کړی دی. د ایران او اسرائیل تر جګړې وروسته ایران کې پر افغان کډوالو کړی تنګ شوی او د جبري ستنولو لسپکاوي ډک چلند او توقیفونو سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت او د کډوالو ملاتړو ادارو له ایران غوښتي چې دغه بهیر داوطلبانه او تدریجي کړي خو ایران ویلي ټول بې اسناد کسان له خپل خاورې باسي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم پر ایران کې د افغان کډوالو پر ناوړه وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راخچی ویل امریکا سره هیڅ داسې هوکړه نه کوي چې هغه کې د یورانیمو په خول شامل نه وي. راخچی پرون شنبه په تهران کې د سفارتونو له استازو سره په وغونډه کې دا خبره وکړه. هغه که څه هم د ایرانی او امریکایي مرکچیانو د راتلونکو خبرو کومه نیټه مشخصه نه کړه خو هڅې روانې دي چې ایران او امریکا د تهران د اټومي فعالیتونو په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي. عراقچی ویلی په هغو اټومي تاسیساتو کې چې د اسرائیل او ایران دولس ورځنۍ جګړه کې پرې برید وشو د راډیو اکتیف وړانګو خطر شته. د ایران او اسرائیل له دولس ورځنۍ جګړې مخکې څو ځله ایرانی او امریکایي مرکچیانو یوې اټومي هوکړې ته د رسیدو په سر خبرې وکړې خو په ظاهره بې پایلې وې. د جګړې پر مهال امریکا د ایران پر دریو اټومي بټیو فردوت، ناتانز او اصفهان باندې هوایي بریدونه وکړل. زرګونه اسرائیلیان پرون په تل ابیب او نورو ښارونو کې مظاهرې ته راووتل او له دولت یې وغوښتل چې غزه کې د پاتې یرغمل شوو د خلاصون لپاره یوه معامله وکړي. د جرمني خبری آژانس د اسرائیلي چارواکو په حواله لیکلي لا هم 50 برمته شوي اسرائیلیان په غزه کې پاتې دي او باور دادی چې یوازې 40 به یې ژوندي وي. مظاهره چان دا غوښتنه داسې مهال کوي چې دا مهال په قطر کې د غزې د جګړې دواړه لوري دو میاشتنی اوربان پر شرایطو خبرې کوي. د اوربان د خبرو یو شرط دا دی چې لږ تر لږه لاس برمته شوي ژوندي اسرائیلیان به خوشي کیږي او د څو نورو جسدونه به اسرائیل ته سپارل کیږي. پرون شنبه هم دوحه کې دغو خبرو دوام وکړ خو خبر کې راغلی چې کوم پرمختګ پکې نه و. او د بیداد په نوم ایرانی فلم د چک جمهوریت د کارلووی وارین هم په 95 فستیوال کې یوه ځانګړې جایزه ترلاسه کړه. دغه فلم په ایران کې د اجباري حجاب له مراتولو پرته د خزینه لوبغاړو لخوا جوړ شوی او تمرکز یې پر خزینه سندرغاړو د لګول شویو محدودیتونو په اړه دی. د فلم جوړونکی سهیل بیرقی او یو شمېر نور کسان چې د فلم جوړولو کې لاس درلود شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د ایراني چارواکو لخوا د زندان او نقدي جریمو په سزا محکوم شول. بیرقی په دغه فستیوال کې وویل چې دغه حکم سره سره غواړي بیرته ایران ته ولاړ شي. د کارلووی واری د فلمونو فستیوال هر کال چک جمهوریت کې جوړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. په دې نیم ساعت کې له ایران استل شو یو شمیر میندو ناوړه شرایطو کې زیږون کړی دی. وزیږیدلی ماشوم پلار مو غوښتل
ګرمي بود خیلی قریب تلف شو اوس
دا ماشوم ډیر په تکلیف وزیږیده. ډیره ګرمي و نږدې و چې مړ شي. ماشوم اوس ډیر ناروغه دی. وضعیت یې ډیر خراب دی.
له پاکستان هم د پولیسو د نیولو له ویرې د کډوالو وتل دوام لري.
د مانیم کور په افغانستان دی نیم په پاکستان دی. اوس د سبا خریب سره مخ ځلته نه سرفناسته ډیر په مشکلات او پریشانوي کې دي.
خزینه خبریالانی وایي افغانستان کې پر فعالیتونو محدودیتونه په ډېری دودي
د محرم خبره هم جدی شوې ده او دوی نشي کولای بدون د محرمه خپل د کار یا وظیفه ځای ته ولاړ شي او که چېرته دا محدودیتونه دوام وکړي نو ښځینه خبریالان به له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخ شي.
او امریکا کې شاوخوا 12,000 افغانان د اقامې د له لاسه ورکولو له خطر سره مخامخ دي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګي ته خراغلي راځو د خبرونه د سر راپورته. یو شمیر میندوار او افغان میرمنو په افغانستان او ایران کې د کډوالو په کمپونو کې په خورا سختو شرایطو او اړینو روغتیاي خدماتو ته لاسرسي پرته ځي ګون کړی دی. د دې میرمنو کورنۍ او ازادي رادیو سره ویلي چې د لومړنیو اسانتیاو نشټوالي د میندو او ماشومان روغتیا له جدي خطر سره مخامخ کړي وو. د نسایي ولادي ناروغي او متخصصین د دې خزو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې په کمپونو او د غراس په نورو ځایونو کې باید د میندو ماشومان روغتیا ډاډمن شي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په دې وروستیو کې افغانستان خواته د کډوالو ستنول یا د کډوالو جبري استل ګړندې کړي او مخکمو په خبرونو کې واوریدل چې همدا پرون شنبه هم څه باندې 40,000 کډوال ایران ایستلي چې په نیمروز او هرات بندرونو باندې افغانستان ته اړول شوي دي. دا چې دغه میندو په څه ډول حالاتو کې زیږون کړی دی کورنۍ په اړه څه وایي فیروزی عزیزی پر دا تفصیلي راپور چمتو کړی.
ولی سال هیچ چیزی خودم ندارم دیگه بیچاره بیتیم این همه زاچه این همه پتو کنگرم که خدا چیز میاد.
باز محمد لیران افغانستان تا دستان و سو یو کردوالو لدالی دی. دایی ده هغه نبی زیگی دلی ماشون پلار دی چی شاوخوا 15 سرازی وراندی ده هرات ولایت اسلام خلی پولی ده کردوالو پیو کم که للمرانه ی روختی یا سانتیا و پرات زیگی دلی دی. باز محمد چی وز پا شبرغان ولایت که لخپل کورانه سرمیش دی ازادی راژیو تایوو بایل چی ده هغه ده نبی زیگی دلی ماشون محمد اکبر او دده د میرمن جسمی حالت نازک دی او د سخت اقتصادي ستونزو له امله ډاکټر تم راجیا نسی کولای.
منم سو خیلی د تکلیف دي نیو مو ګرمي بود خیلی قریب تلف شو بس چفلک منم خیلی مریض
د مشوم ډیر په تکلیف وزګیده ډیره ګرمي و نجدي و چې مرشي مشوم اوس ډیر ناروغه دی وضعیت ډیر خراب دی ډیر کمزوري او ډنګر دی او د میرمنې مه خېټه لا هم پرسیدلې ده نه پېغم چې څه وکړم پیسې نه لرو چې ډاکټر ته یې بوزو موږ اوس ان د خوراک لپاره ډوډۍ هم نه لرو.
په ورته وخت کې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان ښار کې د افغان کډوالو په کمپ کې یو عیني شاهد دا کوي چې یو امیندواره ښځه په دې وروستیو کې د زیږون پر مهال په کمپ کې وه او د هغې د کورنۍ د پرله پسې غوښتنو سربیره اجازه نه ده ورکړل شوې چې له کمپه ووځي او روغتون ته یوړل سي. د چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي ادعا وکړه چې د یادې ښځې ماشوم د روغتیایي اسانتیاو او د متخصص ډاکټرانو د نشتوالي له امله لزیگون روستا سمدستی مرسو
دوزا امو یا خانم به جرا ولادت میکده دالت مرد بده فرمش امو را اجازه نداده نیاکی امو پیشی دو
پا کمپ که یوی مرمن خورکی ولادت کهو د مرگ په حال کې و او اجازه یې ورنکړه چې ډاکټر ته ولاړ شي او درملنه یې وشي. ماشوم یې په کمپ کې مړ شو. وکان وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی.
ورځ بلې ته د کډوالو د ستونزو د زیاتېدو په اړه د کیسو او شکایتونو سربیره په کمپونو کې په نامناسبو شرایطو کې د میرمنو د زیږون په ګډون راپورونو د اسلام قلعه په پوله او په ایران کې د کډوالو په کمپونو کې لومړنیو روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي پر وړاندې سخت محدودیتونه هم تایید کړي دي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې هر ورځ سرګونه افغان کډوال له ایران افغانستان ته د ژوند لومړني اسانتیاو ته له لاسرسي پرته ستنېږي. امیندواره میرمنې ماشومان او پاخه عمر لرونکو کسان د خورا زیانګالو راستنیدونکو په ډله کې دي او روغتیایي مراقبتونو خوړو او سرپناو ته بیړنۍ اړتیا لري. د نسایي ولادي څانګې ځینې متخصصین وایي چې میندې د امیندوارۍ او شیدې ورکولو پر مهال مناسبې تغذیې ته سخت اړتیا لري. د دې متخصصینو له ډلې ډاکټر سونیتا بهرام ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې امیندواره میرمنې او نوې ماشوم زیږونکي میندې باید هڅه وکړي چې د کډوالو په کمپونو کې د خپلې روغتیا اړینې سپارښتنې مراعات کړي او په خبره یې اړتیا ده چې دوی ته د تغذیې اړینې اسانتیاوې او روغتیایي خدمات هم برابر شي.
که څه هم دوی مهاجر دي ډېرې زمينه ورته مساعده نه ده، حداقل دوی هغه رنی او بیا پاک او بچ دی کول لپاره دی دغه څخه زیات استفاده وکړي. دغه خوراکي توګه چې دوی کاروي د تغذیه په توګه دغه کې حفظ الصحه ته ډیره جدي توجه ولري، ځکه چې مهاجرین په کمپو کې ژوند کوي، دوی ته مختلفه امراض او کېدای شي پیدا شي کم خونیان همدارنګ نور میکروبونه انتانات به زیدي کېږي چې دوی ته ضعیفاله پیدا شي او خدای مکړه چې مخکې له وخته ولادت وکړي یا هم ماشوم لمنځه لاړ شي د مور په ګډه کې.
د علم مرستندویه بنسټونو د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت او د قابلګانو له ټولنې وغوښتل چې د کډوالو په کمپونو کې د امیندوارو میرمنو او د هغوی د ماشومانو د وضعیت لپاره بیړني اقدامات ترسره کړي، کنه نو په خبره یې روغتیایي وضعیت به یې له جدي ګواښونو سره مخ سي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د جولای په 8مه د ژورې اندېښنې په څرګندولو وویل چې افغانستان سوي کډوال په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان روغتیایي اسانتیاو، خوړو او سرپناو ته سخت اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم ویلي چې امیندواره ښځې د نوي زیږیدلو ماشومانو میندې او بې سرپرسته ماشومان د راستنېدونکو په ډله کې دي چې یوازې له یو څو شیانو سره هیواد ته ستنېږي. د کډوالو د حقونو فعالین وایي چې د کډوالو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د ساتنې لپاره په ملي او نړیواله کچه یو جامع او همغږي تګلارې ته اړتیا ده. عبدالرازق عادل چې یو له دغو فعالانو دی، ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د کمپونو جوړول کفایت نه کوي، بلکې باید ډاډ ترلاسه سي چې دا کمپونه د انساني کرامت ساتلو او د بنسټیزو بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره اړین معیارونه پوره کولای سي.
جامعه جهانی نیز نه باید در قبال این مسائل بې تفاوت باشد.
نړیواله ټولنه نه باید د دې مسایلو په اړه بې پروا وي او باید خپل مالی ملاتړ او ډیپلوماټیک فشار ته دوام ورکړي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د هیڅ مور یا ماشوم ژوند نه پاملرنې یا اسانتیاو نشټوالی له امله له خطر سره مخ نشي. هر ژوندون ارزښتناک دی او د روغتیا د حق په ګډون د کډوالو د حقونو باید له قید او شرط پرته درناوی او ملاتړ وشي.
تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې هم له پاکستانه د راستنېدو پر مهال د افغان میرمنو د زیږون ورته راپورونه خپاره شوي وو. د ملګرو ملتونو د ادارو د راپورونو له مخې یوازې د 2015 کال په لومړیو دریو میاشتو کې شپږ شپېته افغان ښځو د افغانستان او پاکستان د پولې په اوږدو کې روغتیايي مرکزونو کې زیږون کړای دی. هغه مهال له پاکستانه ځینو راستنو شویو ښځو او نجونو ازادي راډیو ته د اړینو روغتیايي اسانتیاو په ځانګړې توګه د حفظ الصحې اړوند امکاناتو د نشتوالي په اړه شکایت نکړی وو. له ایرانه د راستنېدونکو لوی چپې او د دوی د ملاتړ لپاره د کافي بودیجې نشتوالی د مرستندویه ادارو جدي اندېښنې راپارولې دي. اسلامي مرستندویه بنسټ یا اسلامیک ریلیف د جمعې په ورځ د جولای په 11مه په راپور کې ویلي و چې د روان کال د جون له لومړۍ نیټې تر اوسه له 450 زیات افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي.
په همدې مسله کې تمکیګ خو په بلې زاویه هغه دا چې خپل افغانان هم وای چې په کلیو او باندو او خارونو کې د خزینه ډاکټرانو او قابلو لکه مخت سره مخامخ دي.
چه توقعی داریم؟ توقعی همین که خانم هایتان، دکتر خانم هایتان زمانی که بیمار میشن، مریض میشن، پیش دکتر رو مرد ببنید، شنا بر نبود دکتر خانم؟
کابل کې د زده کړو راګرځول شوی د یو طبي انسټیټیوټ د څلورم سمستر محصله دنیا وه. د دې موضوع د اساسیت له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
بنابود دکتر خانم ها هم آواجی هستی متصفانه.
ده خزینه دکترانو لکمخ سرمخیو. ده قابلو نرسانو و خزینه کارکونکو ده کمخ تلامل پورتزنی دول ده مایندو ماشمانو ده مرینه ده پیخ و شهیدانیو. نوزه که هغه کسان موچی غک آوری او لماسولینو مغوختنه داده چه ده وضعیت ختم او لامل خلکو ده رامنستسو یستونزو ترسیدنه وکری. هغه انسټیټیوټونه چې د انجنونو پر مخ تړلي په ځانګړي ډول د طبي محصلینو پر مخ چې د ټولنې جدي اړتیا ده بیرته پرانیزي.
لسته کړو راګرځول شوی دی او طبي پانتون د وروستي سمستر محصله سبا هم مرته غوښتنه لري. د هم جمعه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زموږ تعلیمي حق پر تراک وي. تعلیم زموږ اساسي حق دی. دا حق باید له هیڅ هم ونه اخیستل شي. زموږ ټولنه د ښځینه ډاکترانو او قابلګانو او نرسانو او ټولو روغتیایي ټیم متخصصینو له کمک سره مخ ده. ښځینه ناروغانو ته د ښځینه ډاکترانو شتون ضروري دی. که موږ ته تعلیم پوره حاصل کړو، موږ چمتو یو چې خپلې ټولنې ته، خپلو خلکو ته، خپل ښځینه کژه ته خدمت وکړو.
د لسته کړو راګرځول شوی محصلین خبرداری ورکوي چې دا بندیز روغتیایي خدمتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسی محدودوي او د کورنیو ژوند ستونزو سره مخ کوي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان روح الله رحماني او د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خوشحال خوشپږ میاشتې مخکې د دوی د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال محمد حسن غیاسي ویلي و چې افغانستان د ښځینه روغتیایي کارکوونکو له کمښت سره مخ نه دی او ادعا یې کړې وه چې نږدې دېرش زره داسې قابلې په دغه هېواد کې شته چې تر اوسه روغتیایي نظام کې په کار کې نه دي شاملې شوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنې وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې له ښوونځیو راوګرځولې. دوی دغه شان بیا نجونې په پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم منع کړې، خو په طبي انسټیټیوټونو کې دوی ته د زده کړو اجازه وه، چې بالاخره د 1203 لمریز کال په قوس میاشت کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د دوی په زده کړو بندیز ولګولو. دوی دغه شان له نږدې څلورو کلونو راهیسې د طبي پوهنتون د هغو ښځینه فارغو شویو محصلانو دولتي ازموینه هم ځنډولې چې له تېرولو او پکې تر بریالي کېدو وروسته د کار او فعالیت اجازه پیدا کولی شي. طالبانو پر افغان میرمنو د ګڼو نور محدودیتونو تر څنګ ښځې په ټولو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولي دي. داسې مهال چې تازه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په بهر کې میشت افغان ډاکترانو نه غوښتي چې خلکو ته د خدمت په موخه بیرته هېواد ته ستانه شي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت جمعه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دغه وزارت سرپرست مولوي نور جلال جلالي د افغانستان د عصبي جراحانو لومړۍ کنګرې ته په وینا کې ویلي، کوم روغتیایي کادرونه چې په بهر کې میشتي بیرته دې خپل هېواد ته راستانه شي او په دولتي او خصوصي روغتونونو کې دې خلکو ته خدمت وکړي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکو مخکې هم ورته غوښتنې مطرح کړي دي، خو په بریتانیا کې میشت افغان ډاکټر او د نجونو د زده کړو د کمپاین غړي ډاکټر محمود حنیف الکوزي په ازادي راډیو ته وویل،
ولې به داسې یو هېواد ته یو متخصص یو ډاکټر ستنیږي چېرته چې خپله لور ښوونځي ته نشي لیږلی، پوهنتون ته نشي لیږلی؟ دا نږدې څلور کاله کېږي چې د ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوي دي. که دا وضعیت همداسې دوام پیدا کړي، سبا به په افغانستان کې نه ډاکټرانې ولرو، نه نرسانې ولرو، نه ښځینه قابلې ولرو، نه به نور برخو کې متخصصین مېرمنې ولرو. ډاکټران او متخصصین ماشینونه یا روباټان نه دي، هغوی انسانان دي، کورنۍ لري، لونې لري. هغوی نشي کولی داسې ځای ته راشي چیرې چې خپله کورنۍ له انساني او اسلامي حقونو محرومه وي.
د یادونې ده چې افغانستان نن سبا له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ دی. د دغه هېواد اکثرو ولایتونو په ځانګړي ډول د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو مخکې په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې روغتیایي مرکزونو کې د ډاکټرانو په ځانګړي ډول د ښځینه متخصصو ډاکټرانو د کمښت ستونزه مطرح کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO تیر کال د جوزا په میاشت کې ویلي و چې په ورځني ډول په افغانستان کې 24 میندې او 168 نوي زیږیدلي ماشومان داسې مهال مري چې د دې مرګونه مخه نیول کېدی شي. د دغو شمیرو له خپرېدو دوه میاشتې وروسته بیا د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA وویل چې افغانستان د میندو د روغتیایي اړتیاو د بشپړ پوښښ لپاره لا 300 زیاتې قابلو ته اړتیا لري، او که دا شته ډکه نه شي د زیږون پر مهال به د لا زیاتو میندو ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو شمیر خزینه خبریالان وایي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې پر دوی باندې فشارونه او محدودیتونه زیاتېږي، او وایي د طالبانو حکومت داسې هڅه کوي چې دوی د رسنیو له صحنې یو مخ لري کړي. تفصیل په دې راپور کې.
او دا چال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر ښځو او نجونو پراخه لګول شوي محدودیتونه لا هم په خپل ځای دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو نوي راپور کې ویلي، په تیرو شپږو میاشتو کې په رسنیو کې د افغان خزینه خبریالانو د حضور د لمنځوړلو هڅې ګړندۍ شوي. په دغه راپور کې چې په جولای 11 خپور شوی او په کې د روان کال د لومړنۍ شپږو میاشتو پیښې راخیستل شوي، راغلي چې د طالبانو سیمه ییزو په ځانګړي ډول ولایتي چارواکو په رسنیو کې د ښځو د رول د محدودولو لپاره بیلابیل اقدامات کړي. په راپور کې راغلي دغه راز د ښځو لوري اداره کې دونکو رسنیو باندې فشارونه د پام وړ زیات شوي، او آن ډیره د رسنیو غوښون کې لیکونه تر لاسه کړي چې باید خپل فعالیتونه بند کړي. د خبریالانو مرکز ویلي، د خزل لوري اداره کې دونکو رسنیو د جوازونو د نیوه کولو په پروسه کې خندونه رامست کړل شوي، او د سیمایزو چارواکو لوري د دغه رسنیو مسولینو ته ویل شوي هغه وخت به جوازونه نه وشي چې کله یو نارینه د جواز لرونکي یا مسول په توګه وټاکل شي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د برخې مسولې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې، په افغانستان کې خزینه خبریالانو په وړاندې د محدودیتونو په زیاتېدو اندېښنه وښودوي، ویل طالبان هڅه کوي چې د افغانستان پر رسنیو کې د ښځو حضور په بشپړ ډول لمنځه یوسي.
طالبان په دې هڅه کې دي چې د ښځو د غږ په خپرولو د بندیز او د ښځو له لوري د اداره کېدونکو رسنیو په وړاندې د ستونزو په جوړولو سره د افغانستان پر رسنیو کې د جنسیتي توپیر پر بنسټ د ښځو حضور په بشپړ ول لمایته یوسی چې دا واقعا د اندېښنې وړ ده، و اندېښنې لا پسې زیاتوي.
نوموړي دغه راز وویل چې د طالبانو حکومت داسې مهال په افغانستان کې په خزینه خبریالانو فشارونه زیات کړي چې د روان کال په مارچ میاشت کې په کندهار کې چرته چې د طالبانو مشرتابه میشته چارواکو په سیمه ییزو رسنیو کې د ښځو د غږ په خپرولو بشپړ بندیز ولګاوه. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر خزینه خبریالان وایي ورځ تر بلې په وړاندې محدودیتونه زیاتېږي او دا چې د دغه محدودیتونو د دوام له امله ډېری خزینه خبریالانو خپلې دندې پرېښي او یا هم له هېواده وتلې دي. په ننګرهار کې یو خزینه خبریالې د غږ د بدلون او نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغاني خزینه خبریالان له سختو محدودیتونو او فشارونو سره مخامخ دي چې په دې وروستیو کې د محرم خبره هم جدي شوې ده او دوی نشي کولای بدون د محرمه خپل د کار یا وظیفې ځای ته ولاړ شي او که چېرته دا محدودیتونه دوام وکړي نو خزینه خبریالان به له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخ شي.
د شمالي ولایت بلخ یو خزینه خبریال مروه حمیدی چې په خبرې د طالبانو د محدودیتونو لامل خپل دنده پریښې ازادي راډیو ته ویل
ځانون خبرنگار حتی اجازه
خزینه خبریالانې ان د دې اجازه نه لري چې په خپل خبرونو کې له نارینه اوریدونکو سره خبرې وکړي. د غرض دوی نشي کولای ل خپل نارینه همکار سره یو ځای خبرونه پر مخ یوسي. په بلخ کې د خزینه خبریالانو کار ډیر محدود شوی دی. یوازې د خزینه خبریالانو کار نه بلکې رسنۍ په ټوله کې ډیر محدود شوی دی.
رسانه ها خیلی کم شده.
دغه خزینه خبریالانې له نړۍ والې ټولنې غواړي چې د دوی په وړاندې د محدودیتونو د دوام پاړه غلی پاتې نشي او د بیان د ازادۍ او پرسنیو کې د خوځو د کار د دوام پاړه پر طالبانو فشارونه راوړي. که څوم د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تازه د خبریالانو د مرکز د نوي راپور پاړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړي خو وړاندې تر دې ویلي چې د شریعت لمخې د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیت تجمن دي. داسې مهال چې وخت تر رسیدو وروسته طالبانو په افغانستان کې پر رسنیو او د خزینه خبریالانو په کار پراخه محدودیتونه لګولي. تیر کال طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون کې د ښځو غږ اورت وبالاوي ویل چې ان ښځې په لوړ غږ ترانې نعتونه او تلاوت هم نشي کولای. طالبانو د دې ترڅنګ په ټلویزیونونو کې د خبرونې پر مهال په خزینه ویندویانو د ماسک چول جبري کړي او د غراضي پوروسي کې په یو شمېر ولایتونو کې دفتر ته د تک پر مهال خزینه خبریالانو سره د محرم تک هم حتمی کړي چې درسنیو د ملاتړو بنسټونو لوري د خزینه خبریالانو په کار یو بل سخت محدودیت بل کیږي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیروی ساعت
په امریکا کې یوې محکمې هغه غوښتنه رد کړه چې پر اساس د افغانانو د موقتی خوندیتوب د لغوه کېدو د ځنډ تقاضا شوې وه. د محکمې تازه پریکړه شاوخوا 12,000 افغانان چې په امریکا کې د موقتی خوندیتوب د حالت پر اساس اوسي ژوند یې اغیزمن کولای شي. د ټي پی ایس یا موقتی خوندیتوب وضعیت پروګرام د هغو بهرنیو وګړو لپاره دی چې د جګړو طبي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولای خپل هیواد ته ستانه شي. تفصیل له اسمت سروان اورو.
د امریکا یو فدرالي محکمې د افغان وګړو لپاره د موقتی خوندیتوب حالت یا ټي پی ایس د لغوه کېدو د ځنډ غوښتنه رد کړه. د محکمې د دې پریکړې معنا دا ده چې د 2015 کال د جولای له 14 نیټې وروسته ډیری افغانان شایي د کار اجازه له لاسه ورکړي او له ایالتونو څخه د ایستلو له خطر سره مخامخ شي. دغه پریکړه د جولای په 14 د مریلند ایالت د فدرالي محکمې قاضي تیودور چوانګ وکړه. هغه وویل که څه هم قانوني قضیه لا هم روانه ده خو د ټي پی ایس لرونکو افغانانو قانوني وضعیت به د محکمې د پریکړې تر بشپړېدو پورې تمدید نشي. دا حکم په نږدې 12,000 افغان کډوالو اغیز کوي. دغه افغانانو ته وروسته له هغه چې طالبان په 2020 کال کې بیا پر افغانستان واکمن شول د موقتی خوندیتوب حالت ورکړل شوی و ځکه بیرته ستنېدای خطرناک و. د کډوالو د حقونو مدافع ډلې د حکومت دغه پریکړه محکمې ته وړي. دوی استدلال کوي چې د ټي پی ایس ختمیدا ظالمانه او سیاسي انګیزه لري. دوی وایي حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو جدي ستونزې په ځانګړي ډول د زیانمنو ټولنو لپاره له پامه غورځولې دي. تر دې په خوا دو امریکایي سناتورانو د افغانانو لپاره د موقتی خوندیتوب وضعیت لغوه کېده یو تاریخي خیانت بللی و. د امریکا د سنا جرګې غړیو جن شاهین او لیزا مورکاوسکی تیره میاشت د دې هیواد د بهرنیو چارو او کورنی امنیت وزیرانو ته په یوه لیک لیکلی و چې د افغانانو لپاره د موقتی خوندیتوب وضعیت لغوه کېدل د زرګونو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ وي. په ځانګړي ډول د هغو افغانانو چې د امریکا ترڅنګ ولاړو د دغو سناتورانو په وینا په افغانستان کې د وضعیت خرابوالی ته پام د هغو افغانانو لپاره چې اوس په امریکا کې ژوند کوي د موقتی خوندیتوب وضعیت لغوه کول هغوی د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د حقیقي ګواښ څورونی تاوتریخوالی او حتی مرګ له خطر سره مخامخوي. تر دې کابو درې اونۍ مخکې د امریکا د کورنی امنیت وزارت اعلان وکړ چې د افغان کډوالو لپاره د موقتی خوندیتوب وضعیت یا ټی پی ایس پروګرام به د می میاشتې په شلمه پای ته ورسیږي او لغوه کېدل به د جولای له 14 عملي شي. د ټی پی ایس یا موقتی خوندیتوب وضعیت پروګرام د هغو بهرنیو وګړو لپاره دی چې د جګړې، طبیعي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولای خپل هیواد ته ستانه شي. د بشری حقوقو مدافعان خبرداري ورکوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د افغانانو په تیر بیا د شزو او جنو بیرته استول ډیر خطرناک دي. د طالبانو تر واک لاندې شزي له تعلیم، کار او بنسټیزو آسادیو څخه تقریبا بیخي بې برخې دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه کړی
azadiradio.com
اوریدونکو ازادي رادیو پر وی پانه سربیره د ورځې تازه خبرونه راپورونه او نور جالب مطالب پر فیسبوک پانه هم خبروي. فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي facebook.com/azadiradio آدرس دی.
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو د سر موضوع مداوه چې له ایران یو شمیر افغان کډوالو چې راستنه شوی په دوی کې یو شمیر مېرمنو په ناوړه شرایطو کې زیګون کړی دی. دغه له ایران اجباري راستنیدنه لا هم دوام لري او پرون شاوخوا شل زره کسان د نیمروز او هرات پر پولو افغانستان ته اړول شوی. بلورته د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یا یو ان ار سي ار او د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي چې د پاکستان څخه پورسوي کې شاوخوا 2.5% راستنیدونکو افغان کډوال د پی او ار په نوم د کډوالۍ کارتونه لري. د پی او ار کارتونه دا ډول هسي کارتونه دي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یا یو ان ار سي ار له خوا نه افغان کډوالو ته په پاکستان کې ویشل شوی دي. دواړو سازمانونو په یو ګډ راپور کې ویلي چې د دې خلکو درش په تسرنې د پاکستانی پولیسو لوري د نیول کېدو لوړې له دې هواده وتلې دي. دغه افغان کډوال وایي چې د پولیسو له فشارونو نه پتنګ شوی او وایي چې د اکثرو کسانو کورنۍ هم سره ویشلې نیمه په افغانستان او نیمه په پاکستان کې پاتې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
خدیر څخ په مشکلاتو کې ځکه چې افغانستان ته
د پی او ار کارت لرونکو محمد اسلم چې د وی سلر ویشت کسيزي کورنۍ سرپرست او لتیرو څلورو لسیزو رئیس د پاکستان په پلازمینا کې ژوند کوي. ازادي رادیو ته وویل چې د نیولو او ډیپورت لويري د کورنۍ شپارس کسان افغانستان ته استولي او اوس مهال لنوري کورنۍ سره په یو نامعلوم وضعیت کې په پاکستان کې ژوند کوي.
د مانیم کور په افغانستان ده نیم په پاکستان ده اوس د بهر سره مخ شالت نه صرفانه استه ډیر په مشکلاتو او پریشانوي کې دي. پولیس له ډارم د خپل بچان واړه ول موږ سبا خدای نه اصلا خزګلاو زنانه رانه بونی چې بده لحاظ باندې موږ سره وډار شو او ویت لګنه په زرګونو خلګي ونی ول د خزو سیاست سره موږ د بیزتی د لحاظ د پولیسو ډار ادا کار وک.
سناګول زدران چې دا هم د پی او ار کارت لري او اسمال په پاکستان کې دی وايي په افغانستان کې د کار او روزګار د نه موجودیت او په پاکستان کې د کارتونو د مودي د غزولو پاړه د نامعلوم برخلیک پاړه باندې ښنه کړي.
کار دې کاروبار نه څه اوس په موږ ته سوای نه خو پم دغه د څو کې سمو سره بچ کېږي. په شنو شپاتې موږ دا افغانستان د منګلاتو موږ له شپږ نه شروع کېږي باید چې موږ پاکستان کې د خپل ژوند د کارونو تنظیم شي چې موږ ترایتي
په پاکستان کې میشتو پی او ار کارت لرونکو افغان والو تدې هواد خبرداري ورکړیو چې دروان کال د جون تر درشمې دی لدی هواد ووزی خل دینې ټی 293 کې ول هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول دغه کارتونو د مودې د غزولو یا نه غزولو پاړه څنډې ویلي. کاتوم د یو شمیر راپورونو پر بنسټ د پاکستان د کابینې په غونډه کې یو شمیر وزیرانو د دې کارتونو د مودې د غزولو غوښتنه کړې. د پی او ار کارتونه په 2000 کال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یونیچسیار لخوا افغان کډوالو ته ورکول شو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری UNHCR او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي چې د روان کال د جون له 9 د جولای تر 15 له پاکستان د ستنیدونکو کډوالو 2.5% د POR کارت لرونکي دي. دواړو سازمانونو په یو ګډ راپور کې ویلي چې د دې خلکو 3.5% د پاکستانی پولیسو له لوري د نیول کېدو له ویرې له هیواده وتلي. په راپور کې ویل شوي چې دغه کارتونو نه تمدید د افغان کډوالو اندېښنې زیاتې کړي او افغانستان ته یې د دوی ستنېدل پیچلي کړي. د دغه ګډ راپور پر بنسټ د 2015 کال له اپریل راهیسې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د توقیف زورولو او په جبري ستنېدو کې پام وړ زیاتوالی راغلی چې ګڼې اندېښنې راپورته کړي. په راپور کې راغلي چې د روان کال له اپریل راهیسې 2,05,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې په دې کې لږ تر لږه 8,000 یې په جبري ډول له پاکستان ایستل شوي. دواړو سازمانونو ویلي چې ډېری ستنېدونکي له کویټې، مرکزي کراچۍ او قلعه عبدالله څخه افغانستان ته داخل شوي چې کابل، کندوز او ننګرهار د دوی اصلي منزلونه دي. په ورته وخت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په یو جلا راپور کې ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولو راستنېدونکي له زورونې سره مخ کیږي. د پلټنې په پوستو کې اوږدې څېړنې، توقیف، د پولیسو له لوري د ناقانونه پیسو غوښتنې، باج اخیستل، د اسنادو ضبط کول، له توکو یا څارویو سره د تیرېدو مخنیوي، د کورنیو جلا کول او د غراز وهل ټکول هغه ستونزې دي چې راپور په ټکو راستنېدونکي په پولو کې ورسره مخ کیږي.